السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باوري چې افغان چارواکو د سولې په تلاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته خبرګون ښودلې او ویلي دي پاکستان باید طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. امریکایي قانون پوهان وایي که روسیه هلته د آزاد اروپا ازادي راډیو پر فعالیتونو د کړې تنګولو ته دوام ورکړي پر مسکو به بندیزونه ولګوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې دې او نورو راپورونو تراشو په مکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن بیا ویلي د پاکستان حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې یوې بمی چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه هم وګټله او د بشري حقونو د فعالې کریمي بلوچ مړی بلوچستان ته لیږل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان له حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. دا دویمه پرلپسې ورځ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اعلامیو کې دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د امریکا نوی اداري ویلي د امریکا طالبانو تړون له سره ارزوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي د امریکا طالبانو د تړون په ارزونه کې به د تاوتریخوالي د کمښت، د خبرو د پیل او له تراګرو سره د اړیکو د پرې کولو په برخو کې د طالبانو عمل ته بیا کتنه وشي. افغان چارواکي وایي طالبانو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دورانی او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي د مقناطیسي ماین دغه چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي طالبان دغسې بریدونه کوي. طالبانو بیا اکثر په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. یویشت افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کونسلګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي. د بشري حقونو فعالې کریمي بلوچ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومپ کلی کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوچ نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرزبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د ډسمبر په 10 لادرک او یو ورځ پس یې مړی د یوسین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان، د پاکستان د بشري حقونو کمیسون، بلوچ بلتون پالو، ملت پالو او پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچانو د حقونو فعالې کریمي بلوچ په مړینې خواشینی ښودلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایسارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوې وه او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایسار پاتې دي. د سرو زرو کان دا کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 متره کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له 2 اونۍ وروسته تر اوسه یو کس ژغورل شوی چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي 2 نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایسار دي لار خلاصه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې چې د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې وشوه، افغان لوبغاړو د آیرلند کرکټ د لخوا د 262 منډو هدف پوره کړ او لوبه په خپلې ګټي پای ته ورسوله. د لوبي غوره لوبغاړی رحمت شاه شو چې 103 منډې جوړې کړې.
واکین سه ما تا کوم پلان د کوچ او د کپتان لپاره پر کول سوې سه خپل نیچرل لوبه بکې ما وکټ باندې بال ډیر خو بیر تراتو نو ما خپل شاټ نه درولې نو زه کامیاب سم سه سلی زمي والا هر ټیم دا غواړي سی ورلد کپ ته کوالیفای کی نو موږ ان شاء الله کوشش کوو سم مرچ مرمه چون نور پات دی اغم وګټو او ورلد کپ ته کوالیفای کوم.
د توپچون کو په برخه کې هم نوین الحق څلور وکټې، مجیب الرحمن درې او ګلبدین او راشد یو یو وکټه واخیسته. د نننې لوبي په بریا سره افغان ټیم د آیرلند په وړاندې د دریو لوبو لړۍ کڅه هم ورسته یو به دوه ورځې ورسته کیږي وګټله. د افغانستان او آیرلند د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې دي چې د هرې لوبي بریا په نړیوال جدول کې ګټونکو ته لس نمرې ورزیاتوي. د افغانستان او آیرلند لوبي د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې روانې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه نه چټې منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس چټې یو. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی درې. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس چټې دوه.
مخامنه خبری مجله اوری په دې نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان و هڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. دا خبره د اقتصاد وزارت نن په کلنی راپور کې وکړه. د متحده عرب اماراتو لوی زندانه یو ویشت افغانان آزاد شول.
د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه یو ویشت نفر بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي قانون پوهانو مسکو ته خبرداری ورکړی چې د اروپا د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم درلودل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر روستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوې هوکړه وغځوي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند تاوتریخوالي کمولو او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمینه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیرې ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د شپږ زره طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خغلی سالی تیر ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد چې په دې اړه اندېښنه لري. د خغلی سالی د دفتر د رسنیو مسول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله، له پاکستان څخه دا او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسو طالبان په افغانستان کې سولې ته وحد سوی، تاسو په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې، د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وحد سوی، د جګړې بندولو ته وحد سوی.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملی شي. نوموړي د هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د ټولنیز او اقتصاد ژوند په اړه یو راپور. د افغانستان د اقتصادي او سوداګرۍ وزارتونو مسولین وایي 2020 کال د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل چې لا هم د افغانستان نیم نفوس د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابي د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نوره هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
از مجموعی په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 115.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابروي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړي ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته و. د نوموړي د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 2015 دولتي او نا دولتي موسسي فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
خغلی غوریانی وای په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د خغلی غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځایه حل شوې او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارکو صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د $1,000 نه تر $5,000 پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تر 15 کاله پورې خلک دا انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندان یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قونسلګری مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د نورو افغانانو قضیه هم وڅېړي. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا 1,00,000 افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزی په راپور کې:
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وي له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه 21 نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډی او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا 1,00,000 اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخته ولاړې شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 290 افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسلګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نن دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب لپاره موږ خاص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت کوري او دوسیې تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیون نفوس چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. نن د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3,00,000 ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د زده کړو تیر یو کلن بهیر له سختو ستونزو سره مخامخ و. نورې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې:
د خوونې او روزنې د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کورونا وایروس له خپراوي وړاندې 215 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډیری نجونې وې. او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې واځي د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 111 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان په کې زده کړې کوي چې په سلو کې 15 نجونی دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایسته ستونزوي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي رادیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدې ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورتر غاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو لدې ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاستراوړنه غني. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاستراوړنو په خوندیتوب او خونی او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
کاکله ازادي رادیو ناوړی اوسم ورزو کندوسته. په کندوس کې سړې هوا د زرګونه بې ځای شو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی د جګړې لخکېلو ډالو غواړو چې اوربند وکړي څو دوی خپلو مینو تستان شي. نورې د کندوز نه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
په کندوز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنۍ د مونږ اړ ماشومان لرو، مونږ سوله غواړو. بس د دوه طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کیږي او دغه کیږي، دا جنگ بس سوله راوړي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمې په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په مونږ خپل کورونه را ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وای چې اړوند دولتي ادارو خپل هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بیځای شو کورونا خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنۍ سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنۍ وي چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره له یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلام ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نموړی ویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغي په تشخیص کې هم اغیزمن واقع شي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول دی مثبت پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار او موږ به وکولای شو دلته دی د ولایت نه بلکې د همسایا ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چاري هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و له ولسونو وغوښتل چې د کورونا پر وړاندې د مبارزه وکړي او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا کانګرس وایي چې کرملین د هغو شدیدو محدودیتونو او نقدي جریمو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د آزاد اروپا آزادي راډیو پر روسي څنګه وځکړي دوی به پر مسکو بندیزونه ولګوي. دا چې دغه خبرداري نور جزئیات سي دي تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
پر روسي د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یو لیک کې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړي. په دغه لیک د غراز د دې غوښتنه هم شوې چې نوي اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو رئیس پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضي مظاهره روانه دي. د ازادي رادیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا آزادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا آزادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو چې یو خپلواک غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس ته تمویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالره جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې آزادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته پاسته ویلي لیک کې کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوري پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي. داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبري مجله وړاندې کړي. فروغ